ಬಂದರು. دا مشال رادیو ده نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري اول نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د نوي کال د دغه ورستي خبرونه سره زه احمد شاه زمی د خبرونو ویاند ګلایاز او تخنیکی همکار اکرام اسکنیار تاسو هرکلی کو. پروانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمیر راپورونه لرو. مطبوعاتو ته هم کتنه سوې ده. د نوي کال جشنونه مهم نه دي هېر کړي، خو دا هر څه به تاسو تر خبرونو وروسته واوري. لومړی وارو کو ګلایاز ته چې خبرونه واوروي.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکو وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سره له نن عملي کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودي له غزبلو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیش لکه کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کومه وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو پلان لري او څه تګلارې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایس سی آر هم له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې دي د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکو وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. بیان زیاتوي دا کسان له تحریک طالبان پاکستان، القاعده، حرکت الجهاد او سپاه صابه پاکستان له ډلو سره تعلق لري. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال لري تمیل چې دا عملیات د پېښور په پښتخره چوک کې شوي او په نیول شوو کسانو کې نثار احمد، شیرمت خان، عابد فراز او عبدالله شامل دي. چارواکي وایي چې دغه کسانو په پښتخره چوک کې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم د تشهیر کاغذونه ویشل. پولیسو په دغه کسانو د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه هم درج کړې ده. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډي ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانه غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاسون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټرو بل لار شته.
نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنچیر ولایت ته تللی او د یاد ولایت له سیمهیزو چارواکو او خلکو سره یې کتلی دي. د پنچیر والی وایان عتیق الله ساکت نن مشال رډی ته ویلي چې ولسمشر غنی له سیمهیز چارواکو سره په دغه لیدنه کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د تیارو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم خبرې کړې دي. د ښاغلي ساکت په وینا خلکو هم ولسمشر سره په کتنه کې د بېځای شوو کورونو ستونزې واورېدې. د پنچیر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت چارواکو ولسمشر ته د پنچیر د عمومي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې دي چې پکې څلور خبریالان ووژل شول. دا خبره د یاد ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه.
سال 2015
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورده مو د ټپې کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکول ثبت شوي، او څلوېښت مورده د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي، چې دا تر ټولو بد کال و.
خو د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وین هارون حکیمی بیګا مشال اړتیا ویل په دې لړ کې تر ټولو لوی خنډ نامنه پیدا کړي. د زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او خبریالان له تاوتریخوالي خوندي وساتي. تاسو مشال اړتیا خبرونه اورئ. د اوکران او اروپای ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سره لننه عملی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ ماسکو د کیف په وړاندې د غذایی موادو ارزی بندیز عملی کوي. د آزاد تجارت تړون د 2015 کال په جون کې په داسې حال کې لاسلیک شوی و چې له روسیې سره د اوکراین اړیکې ډېرې خرابې شوې وي. دغه تړون د اوکراین له اقتصاد سره مرسته کوي او اوکراین ته موقع ورکوي چې د اروپایي ټولنې سترو مارکیټونو ته له مراتو ورکولو پرته لاسرسی ولري. اروپایي کمیشن په یوه اعلامیه کې پرون ویل چې دغه موافقه به د اوکراین له اقتصاد سره مرسته وکړي. اوکراین چې مارکیټ یې په دودیز ډول په روسیې تکیه درلوده، اوس به د اروپایي مارکیټونو خوا ته مخه کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې معیارونه او اصول هم ومني. او وروستی خبر، وال سټریټ جرنل وایي سپینې ماڼۍ د ایران بیلیسټیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نوو بندیزونو لګول ځنډوي. د ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی و چې دا بندیزونه د چهارشنبې په ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندی کول وویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخه د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه ده. ایرنا خبر ایجنس وایي ایرانی ولسمشر حسن روحانی د دفاع وزیر ته په یو لیک کې امر کړی چې د امریکا له خوا د نو بندیزونو پلان په غبرګون کې د بلیسټیک توغندیو پروګرام ګړندی کړي. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه. اوس د سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بیې اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپۍ او په 105 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 105 روپۍ 10 پیسې او په 105 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني په یورو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 221 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 233 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او شل، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول سي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې د مودې غځولو تر منظوري وروسته به هم افغانان خپل پخوانی کارډونه کاروي.
پی او آر کارډونه چې دي هغه به رینیو کیږي نه. دغه پخوانی پی او آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ویلډ کیږي.
د افغان سولې په اړه د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه ترسره کیږي. دا چې دا غونډه به څومره بریالۍ وي، د سیمیز چارو کارپوهان په اړه وایي چې درڅو طالبان ویشلي وي، د افغان حکومت لپاره به سرګردانه وي.
چند دستگی طالبا باعث پیچیدگی و سرگردانی میشه.
په پاکستان کې د پوز مشر د نهو وسلوالو د پانسی کولو منظوري ورکړه ده. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په سوات کې د یو ځایي ژبي تورولي په اړه نوی کتاب او د سیډیانو ننداره وسوه. او نن د 2014 میلادي کال لومړۍ ورځ ده. د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې په دې اړه دستوري او جشنونه ولمانځل شول. پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خبري راځو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان د کورنی چار وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازدیګر سینټ ته د معلومات پر مهال وویل که شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته واستول سي نو د هغه هیواد مسلې به نور هم زیات سي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېر ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د یو تپوس په جواب کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا د مخالفت باوجود پاکستان حکومت نشي کولی چې ټول افغان کډوال په یو ځای افغانستان ته ولیږي، ځکه چې د سره بعد افغان حکومت مسلې نور هم سیوا شي او افغان حکومت هم پاکستان ته خواس کړی دی چې باید افغان کډوالو ته په خپل خوره د ایسارېدو موده وغځول شي. د سینټ د غونډې او چودري نثار علي خان د وینا په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې سفران یا سرحدی چارو د پاره د سینټ قائمه کمیټه غړي او سینیټر محمد صالح شاه وینا وا
دا خبره د وګړو کې د افغان ماجرینو ټیم کې رسو خو دې موږ ادا سه فورن نه شو لګلې کنه ته نه دی خو دې شي ورځ دی یا څو ټیم ملیون خلک دی خو ښه دا موږ په فورن نه شو واپس کولې کنه چې دا په افغان حکومت باندې د بوج راځي. دا موږ ادا سه ترتیب جوړو اوس پر خو یا ترتیب جوړ شو نه دی خو
دا چې افغان کډوالو ته بعد تر کومې نیټې پاکستان کې د ایسارېدو اجازه ورکول شي. په دغه اړه مشال ریډیو څو ورځې وړاندې اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ ته مشر ډاکټر عمران زیب نه تپوس کړی وو، نو د دې وینا وا چې دغه لړکې مختلف تجویزونه حکومت ته ورکړی شوي دي چې پکې د 2 کالو د مولت خبره هم شته، خو په دې به ختمي فیصله وزیر اعظم کوي د کومې اعلان چې بعد د وفاقی کابینه په غونډه کې کیږي. د دویناوا هغه کډوال چې پی او آر کارډ لري د دوی به د 1 دسمبر وروسته سکیږي. آیا دوی ته به کارډونه تجدیدول شي یا به ورته نوي کارډونه ورکړي کیږي؟ په دغه اړه راته د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان وې
پی او آر کارډونه چې دی هغه به رینیو کیږي نه، دغه پخوانی پی او آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې ویلډ کیږي. نو موږ زیات فوکس په دا باندې دی چې پولیس د اخیری سپاهي پورې هم دا انفارمیشن لار سي چې په کارډ باندې 2015 ډیډ لاین لیکلې هم دی دا کارډ اوس هم ویلډ دی او دا کارډ به چې کومه ګورنمنت اف پاکستان خپل نوې سټریټجی اپروو کړي
د ذکر دا چې دا وخت د حکومتي شمیرو مطابق پاکستان کې 1.5 لک افغان کډوال میشتي چې پکې 16.5 لک رجسټرډ او هم دومره غیر رجسټرډ دي. د یوې لوزنامې تر لاندې د رجسټرډ کډوالو پاکستان کې د ایسارېدو قانوني موده 1.5 دسمبر وا، کومه چې د تیر زیارت پورس ختم شوه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د 9 نور وسلوالو د مرګ د سزا منځوري ورکړې ده. په دې اړه د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR یو خبر پانه خبره کړې چې زیاتوي د 9 واړه وسلوال د تراګری په جرمونو کې ککړ و. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان راکوي.
د ISPR خبر پانه وای د وسلوالو کې د راولپنډي په پریډلین جمعات د ISI په ملتان دفتر او په قانون نافذ کوونکو ادارو برید کوونکو شامل دي. د ISPR خبر پانه زیاتوي چې د وسلوالو تعلق ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو تحریک طالبان پاکستان، القاعده، حرکت الجهاد او سپاه صحابه سره وو. په دې وسلوالو کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان دوه غړي محمد غوري او محمد عمران، د حرکت الجهاد عبدالقیوم، د القاعده اکثر محبوب او د سپاه صحابه 5 غړي عبدالرؤف گجر، محمد هاشم، سلیمان، شفقت فاروقی او محمد فرحان شامل دی. په دې وسلوالو کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان د میډیا غړی محمد غوري د راولپنډي په پریډلین برید کې ککړ وو. ISPR خبر پاڼې په وینا چې د وسلوالو د میجستریټ مخې ته د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. یاد دی چې کال 2014 کې د پیښور په ارمی پبلک سکول د برید نه پس د مرګ د سزا نه پابندي اوچته کړې شوې وه. وسلوالو ته د مرګ سزا اورولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود
مکمل
شلې نقطو والا پلان کې کوم دی ساري کې نورې هم نقطې دي سما په خیال پکا جاي چې پټولو باندې کار وی نو الی با تر هغه یې باندې فرق دی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا چې تر اوسه پورې 300 او 300 کسان ته د ارمی پبلک سکول د برید نه په سمرک سزا ورکړې شوې ده. یاد دی چې د بشري حقوقو تنظیمونو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ وزیر اعظم نواز شریف نه په ملک د مرګ په سزا د عمل درآمد ودرولو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو تنظیمونو په وینا چې د مرګ سزا په ورکړې شو کې اکثریت د داسې مجرمانو دی چې هغوی د ترهګرۍ په کیسونو کې ککړ نه وو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. له افغان طالبان سره د سولې مخامخ خبرو ته هیله پیدا شوې ده او تمه ده چې لس ورځې وروسته په پاکستان کې د دې خبرو د پیلېدو لپاره لومړۍ غونډه جوړ شي. خو د ځینو کتونکو په باور د طالبانو خپلمنځي اختلافات به د سولې پر دې بهیر منفي اغیز وکړي. کابل بیا دا هیله لري چې د امریکا او چین د فشار له لارې به اسلام آباد دې ته اړ کړي چې یا طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا یې په خپله خاوره کې دننه وځپي. په دې اړه راپور د احمد شیبر څخه اورو.
ټاکل شوې ده چې د جنوري په 12 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي او ورته دوهمه څلور اړخیزه غونډه به په کابل کې جوړه شي. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې لومړی مخامخ خبرې وروسته تر دې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې 2 کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په 2 عمده ډلو وویشل شول. یو د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان دي او د بل ډلې مشر ملا محمد رسول دی. د دې ډلې ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د ملا منصور د ډلې له لوري په تیرو 2 میاشتو کې د دوی په سلګونو کسان وژل شوي دي.
ډاکټر محمد منصور نو تر هغه 2 مفتیان د کوي چې عبدالحکیم او د هبت الله په نامه دي. دا د جنګونو ټول عاملین دغه 2 کسان دي. دوی د زابل څخه واخه د هلمند پوری فشنونو پوری 300 کسان مجاهدین شهیدان کړي دي. نو د ټولو د قتل مجرمین مداخله.
مولا منان نیازی زیاته کړه چې د دوی ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته په دې شرط چمتو ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او د ده په وینا اسلامي حکومت ټینګ شي. د مولا منصور د ډلې په وینا اسوسییټډ پریس اژانس مخکې دا راپور ورکړی وو چې جګړو ته به تر هغو دوام ورکوي چې شرعي حکومت په کابل کې ټینګ شوی نه وي. د چارو کتونکي جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اختلافات په د سولې خبري اغیزمنې کړي.
د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوي پتی خبري نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بیلابیل لارو څو پروګرامونه ترتیبوي.
مخکې داسې راپورونه خبره شوی وو چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی. د ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته یو ځل بیا دا خبره تایید کړه چې د دوی د معلوماتو له مخې د ملا اختر محمد منصور د مرګ خبره د ملا عمر د مړینې د خبر په څیر پټه ساتل شوې ده. د طالبانو ترمنځ اختلافات شي د سولې پر خبرو اغیز وشیندي، خو افغان حکومت وایي چې دوی په اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ د لارې پر پاکستان فشار راولي څو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خاوره کې دننه وڅپي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وايي شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوی وو. نو موږ تیر شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې ویل د هغه محل خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاوه. د طالبانو د مشر نوم ونه شو دی او افغان طالبان هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق پر راپور کې واوري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دلخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي مشر درمل نه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانه خص خو ویل، د هغه وخت پوه شو چې د پروختون کې طالبانو د مشر درمل نه شوي کله چې طالبانو هغه د خپل مشر ته درمل نه ورسته منن لیک ولېږه. عمران خان د خپل مرکې په یو برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسترونو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستانی ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي. زمون اسپیتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په اسپیتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو وویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر وخت وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکره لري وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر دې څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د دې پوښتنو ځواب سراج ظهیر په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د بادشاہان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر اوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د پېښور پوهنتون د یو پروفیسر، لیکوال او د نصاب جوړونکي کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل، نو هغه وی
اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم، نو مونږ د پنځم جماعت نه یا د څلورم جماعت نه چې نصاب را شروع کړو هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جنا صاحب نه اخوا دیخوا پاکستان سټډی نه ځي. مونږ مسلمانان یو، اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کوم ډیر ښه سوچ پکار دی، ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي، بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې ځي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي، د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ له د معاشرې د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پوښتل، نو هغه وی چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي. د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا. په ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شوی دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي، هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو، د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې وي او د یو بل برداشت هغه تصور پکې وي، نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. په تیرو کلونو کې د قبایلی سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شوو سرتیرو کورنوي غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړي او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ فرهاد شنواری په دې اړه راپور کوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدار او زواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځای مشران وای چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیخو کې په لزګونه خاصدار وژل شوی خو په دوی کې د ځنې کورنۍ او تا تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعدې شوی وي هغه هم پوره نه کړای شوی او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري کړه شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو توای
ما ورور له افسر شوکت خان شهید یو مل ستر زوی و بصیر خان شهید سپاهی و او یو شمشاد و هغه سه لری مرګره و شمشاد نه میو و مونږ یې غنښ په دړي راغلا اجازه هغه مرلا واپس وخت پیسا مونږ ته اوسه تیرې شهید په اجنه ملو ډېر سخت وخت دی بس وړه وړه بچی راته پاتې شوي ورور بس حالات سترګې حکومت سترګې چې مونږ له اوس رسي ورسي اوسه پرې مونږ ته مدد ونه کړای شو نو بس مونږ خپل حق غواړو چې مونږ د خپل حق ملو شو انصاف غواړو
په دې حکله د جمرود سیمې یو مشر فیض الله جان وویل
زه ډېر افسوس کوم چې ما بسادار فورسز چې کوم دی ما کوم علاقائی فورسز دی کنه چې دا ویلې پاتې شوی خو ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمهواره ده زه ستاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثرې پاتې شي او هېڅ قسم وتاسیې میلو نه شي مهرباني وکړي چې زر نظر دی هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته میلاویږي هغه رنګ د دوی ته میلاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلت د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دې خپل تفصیلات راکړي مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
نن د خیبر پښتونخوا د 400 ضلعي انتظامیه ته د آکسفیم په مالی مرسته یو ځای مدني ټولنې د سیلابونو او نور آفتونو په صورت کې د ژغورنې د عملیاتو لپاره کښتۍ او نور آلات ورکړ شوي دي. ځای خلک وایي د 2010 کال د خونړي سیلاب وروسته دوه کاله وړاندې هم په 400 کې سیلاب راغلی و خو د ژغورنې د آلاتو د کمی له وجې دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. خو د 400 ضلعي انتظامیه چارواکي اوس وایي د دې آلاتو سره به اوس د سیلابونو او نورو آفتونو صورت کې د هغوی بنیادی ضرورت پوره سي. په دې نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د آفتونو د مخنیوي لپاره د کارکونکو یو مدني ټولنې مشر فرید الله مشال ریډیو ته وایي د 400 د آفتونو د مخنیوي په لړ کې د ضلعي انتظامیه سره د ضروري آلاتو د کمی پوره کولو لپاره دا سامان ورکړی شوی دی.
اداري جوړې دي ډاکومنټس کښته کښته خو دې د نورو ادارو سره کوآرډینیشن کوي صرف پل د دې ادارې داسې لایف سیوینګ اکویپمنټ دي سره نشته. د پی آر ډی ایس د کم اکټیویټی چې ده د دې مقصد دا دی چې ډسټرکټ لیول باندې کم ڈی ڈی ایم اے دا موږ دومره سټرینتن کړو چې دی په ایمرجنسی سچویشن کې په خپل کار کولای شي.
او د 400 ضلع مرستیال کمشنر نورولی شاه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په رنګ په 400 کې هم د آفتونو د مخنیوي مرکز قائم کړی شوی دی خو دوی سره د ژغورنې د عملیاتو لپاره اوس هم د ضروري آلاتو کمی دی.
ما د پی آر ډی ایس ته یو ریکوست کړی و چې مونږ ته کم سے کم لږ سامان چې کوم زمونږ بیسک ریکوائرمنٹ دا مونږ ته راکړي چې مونږ کله هم سیلاب راته چې په هغې کې مونږ دا استعمال کوو. دې کې دوه غټې بوټس کښتیانې دي پلس نور چې کوم بیسک اکوپمنٹس دي هغه دوی مونږ ته نن حواله کړي او داسې نه شولې چې دا پوره دی. په سیلاب کې خو ډېر سامان پکاري هغه سره ډېر عمله هم پکاري ایکسپرټ هم پکاري خو کم سے کم هغه دومره یو سامان زمونږ سره شته چې مونږ په هنګامي حالات کې دا استعمالوي شو.
په 400 کې د مدني ټولنې یو کارکون ظهور احمد ظریف خیل مشال ریډیو ته وویل چې د 2010 په خونړي سیلاب کې د ژغورنې د آلاتو د کمی له وجې هغوی د ډېرو ستونزو سره مخ وو.
او وخت مونږ سره هیڅ قسم سامان نو دلته اداره نو چاغه بلګا د ریسکیو کول شو مونږ خپل مطلب کې تحت مونږ کوم ریسکیو کول دلته 50 کې مونږ کټونه روړل او کټونه مونږ الټا کړو هغه لاندې مونږ د ټریکټر د ټیرو نمبر روړل واړو او هغه کې مونږ هوا واچول او هغه نمو کشتیا جوړ کړو هغه په دې باندې مونږ خلک ریسکیو کول خلک مونږ بارته روخل یو دوه کال مخکې یو سیلاب راغی او هغه مونږ دوی پسرا لوم دوی ته چیرې مونږ لکه تاسو سره انسټرومنټ وینم مونږ لرا کنه دوی مونږ یو کشتیا راکړه چې په هغه کشتیا باندې مونږ 6000 روپیا اوله ګولې او 6000 روپیا لګونه باوجود هغه یو میټر پورې په اوبو کې توتا یعنی هغه دغه قابل نه چې مونږ یو میټر مخه بوتلې وای یعنی دوی صدوم رسته سنو
د یادونه ورده چې پاکستان په لومړی لس هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی کوم چې تر ټولو زیات د موسمی بدلون د عواملو نه د زلزلو سیلابونو او وچکالۍ په شکل کې ډیر متاثر شوی دی او په پاکستان کې د پتونو د مخنیوي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په دې هیواد کې د زلزلو په سطح د آپتونو د مخنیوي د آگاهۍ او آلاتو ډیر ضرورت دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مازیګر 5:30 بجې سوې. ګلایز به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
دا پاکستان کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي له دوی سره د افغان کډوال په پاکستان کې د پاتې کېدو مودي له غزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 10,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیات شي. د پاکستان فوج مشر د نه مشکوکو وسلاوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال اړې ته ویل چې دا عملیات د پېښور په پښتخره چوک کې شوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود تیرمازیګر مشال اړې ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنچیر ولایت ته تللی او د یاد ولایت له سیمه چارواکو او خلکو سره یې کتلی دي. په افغانستان کې د آزاد رسنو ملاتړ اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوي چې پکې څلور خبریالان وژل شوي. دا خبره د یاد ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیره ورځ په کابل کې وکړه. واسي جنرال وای په سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندې پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نوي بندیزونو لګول ځنډوي او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سره له نن عملي کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس وارث دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریالی رابیا اکرم خان د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سویلین استخباراتي ذرایعو دا اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې پکې نارینه، سنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کوئټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلي دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرکه شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د داعش مشر ابو بکر بغدادي سره رابطه وي. ادارې وایي د وسلوالې ډلې د داعش د دې همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوي ډلې جماعت داوه پرې خودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسطانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جرړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تیره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم لومړۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکرټریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چیرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کېدای شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بې ځایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کښېني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل بریتانیا خبریدونکو فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو موضوع ته کتنه کړې ده. هلته بیا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، ښاري او کلیوالي ډول ویشل شوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د دواړو ورځپاڼو د لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړی او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیلونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځینې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځینو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، ښاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوې ښکاري. دلته کې د پخواني شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکامه دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړې منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو د مصلحت ښکار شي. دې لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. لکه څرنګه چې مو مخکې هم واوریدل، نن 2018 کال لومړۍ ورځ ده. د دغه میلادي کال په راتګ سره د نړۍ په یو شمیر هیوادونو او ښارونو کې جشنونه اول منځل سول، خو په ځینو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله د خلکو پر خوشي باندې سیوري غوړېدلی وو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
نوی میلادی کال په نړۍ کې د تورستي ګواښونو په ترڅ کې ولمانځل شو. په فرانسې، د جرمني په مونشان او د امریکا په نیویارک کې د تورستي بریدونو د خونسا کولو راپورونو د نوي کال جشنونه اغیزمن کړل. د جرمني پولیسو د پنجشنبې د شپې په وروستیو کې په مونشان کې د اورګاډي دوه تمځایونه د تورستي بریدونو له ویرې خالي کړل. فرانسوي چارواکو خبر ورکړ چې د اسلامي دولت 15 تنه یا 8 تنه غواړي چې ځان وژونکي بریدونه وکړي. فرانسې تر شپېته زره ډېر پولیس د نوي کال د جشن د لمانځلو د امنیت لپاره ګمارلي وو. د امریکا په نیویارک ایالت کې چارواکو ویل چې وطن هڅه کوله د روچستر په سیمه کې پر یو رستوران برید وکړي خو نیول شو. خو د دې سربیره د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې 1,000,000 کسان راغونډ شول او د نوي کال جشن یې ولمانځه. په بروکسل کې بیا د نوي کال د جشن مراسم لغوه شول. د بروکسل ښاروال وویل غوره ده چې ځانونه په خطر کې وانه چو. په لندن کې د امنیتي ګواښونو سربیره خلکو له سترو اورلوبو خوند واخیست. په جاپان کې هم په میلیونونو کسانو جشن وکړ. د چین مرکز پکینګ ته چیرمه ممنوع ښار ته نږدې آتشبازي وشوه، خو د عادي حالت برخلاف په پکینګ کې پولیس ډېر تر سترګو کېدل. د تایلند په مرکز بنکاک کې هم د نوي کال د جشن پر مهال په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په دوبۍ کې د آدرس په نوم 3 منزله هوټل اور واخیست. دا هوټل د نړۍ د سترې ودانۍ برج الخلیفه تر څنګ دی، خو چارواکو وویل چې اور تر ډېره کنټرول شو او 14 برسېرن ټپیان شول. د نوي کال د جشن د مراسمو پر مهال په دې 5-ستوریو هوټل کې د اور لګېدنې علت نه دی روښانه شوی. د فلسطین په غزه کې بیا حاکم حماس کوند د نوي کال د جشن پر مراسمو بندیز ولګاوه او هغې غربي دود وباله. حماس څرګنده کړه چې دا جشن د اسلام له اصولو سره مخالف دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي 2015 میلادي کال د بیان د ازادۍ په برخه کې ډېر ستونزمن او له ننګونو ډک کال و. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تېره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل په 2015 کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو په پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل سو، خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنویو پر رسنیو هم اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 طالبانو، 2 د حکومت، 22 نامعلومو کسانو او 1 د ناټو ځواکونو لخوا سوي ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل شوي او یو شمیر نور ټاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل 4 پیخي لرلې. درې مورید مو د ټپي کېدو لرل، شل پیخي د وهلو ټکولو ثبت شوی او 40 مورید د خبريالانو په وړاندې ته توهین او سپکاوی پیخي ثبت شوی چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیخو شاهدان نه وو.
خود رسنا به این ګست
شاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلیرویشت رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوی ادارې مسولینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. شاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو 14 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مثبت و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې پراتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسي اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبريالانو د وضعیت په اړه اندیښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د خبريالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړیو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
افغان لسمشر اشرف غنی پر شوز او ماشمانو د تشدد پیښو څیړلو او د دې د مخنیوي لپاره د ستري محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانستو اعلان کړی دی. نو مړي تیر ماشام په کابل کې خبريالانو ته ویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي د پیښو شفافي او عادلانه څیړنې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د شوز شبکې د اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نورحال یوسف خان زدران راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د ستر محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د ډول دیوان د جوړېدو لامر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلي او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به دغه دیوان سره لنګدې کار وکړي.
د ډېر پخوا راهیسې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې استاتستان ولې تاسیس شوی دی چې هغه هم غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغه سي د عدلي نظام یو بل حلقه مکمل کیږي دا ډېر ښه فرصت دی د هغه ښځو لپاره چې تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه هم دا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړونکي پالنې توګه محکمې ته راکش شي.
هغه قضایا چې ډېرې هات دي او پغې کې زموږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نشو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي، نو دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره موږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوې، خو دا ټولې چارې ناغړی سره پر مخ ځي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زه د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت والی په ښار کې د یو نوي سړک جوړولو او د ښار یوې برخې په خواني سړک د بیا رغونې کار پرانست کړی دی. حکم خان حبيبي تیر ورځ د پروژې پایل پر وخت وویل پر دې سړک به څه د پاسه 22 میلیون افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د ښار د ټولو سړکونو د بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکی وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلي، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوې. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشکې پورې د غزیدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړي. خو سوادی حکم خان حبیبی د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال رادیو ته وویل
دا سرک چې د 22 میلیون او 20000 افغانۍ په لګښت به په فګو میاستو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یو برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او 10 متره په عرض باندې د یو سرک په اساسي ډول جوړیدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عام روغتیا ریاست نوونی سره بیا تر درش کې پوری د پخوانی جوړ شوی سرک اساسي ترمیم ده.
د خوست خار سړکونه چې لاس کاله په خو جوړ شوی او د کریډ یا قریزه میاد پای تر دلې نه یوازې د خار کلا او پاکی اغیزمنه کړي بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځمنځ کې کاندي جوړ شوی او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړي دي. خوست خاروال انجنیر عبدالبصیر وایي چې د خار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونو سر نه ترمیم کړو ځکه چې خوست سړکونو هغه پلاس کلان هغه میاد چې د کریزه هغه تکمیل شوه ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی په خپلو خبرو کې د تدارک کاتل ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوڅخه د پیشنهاد شوی پروژو په منځوري کې د بیډه وکي.
امیدوار یو چې هغه سرکونه چې داخل د خار کې سخت تخریب شوی دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي تر اوسه نه دي پاس شوی. زمونږ هیله ده چې زر تر زر دغه قراردادونه پاس شي او د خوڅ خار د سرکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوڅ خار خوښه 50 کال وړاندې په اوسنۍ نقشه د ویلوی ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوس او د گاډو غړغړې ته پکتو ډیر کوچنی دی. کتون کې غوښتنه کوي چې د خوست خار د اساسي انکشاف لپاره باید خار پسې یو بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اسمو ژغ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه لري. تاسو کولی سئ د مشال ټول خبرونه او راپورونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. په سوات بحرین کې مقامی د تعلیم او ترقی ټولنې د امریکای مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته د مقامی ژبې تورولي د ژغورنې لپاره درې کتابونه او د موسیقي یو سی ډي کې سرچ د پرانیست دستور وسوه. دغه دستور ته د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی او دغه راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
اسوات چیلګریز سبا بحرین کې د تعلیم او ترقی لپاره کارکونکو ټولنې مشر زبیر توروالی د توروالی جبې کتابونو او موسیقي کیسټ پرانستې په موخه وویل چې بحرین او خواوشا سیمو کې د زرګونو کالو راسه زړه جبا توروالی خوندي ساتل لپاره دوی په یو کال کې درې کتابونه چې پکې ډکشنری روایتي قصې او د خبرو اترو کتابونه چاپ کړل. د دې ترڅنګ د مقامی سندرو د سی ډي او کیسټ هم جوړ کړو. دغه مقصد په اړه خاغله وای
لکه د یونیسکو کم رپورت چې دی چې آتش جبې پاکستان کې دسی دي چې هغه ډیفینیټلی انډینجرډ دی چې هغه یو لس کال بعد به ختمیږي. هغه یو توروالی هم جبا ده او زموږ په دې حال زلو اوس زه مطمئن یم چې دا به نه ختمیږي.
توروالی جبې کې اول ځل ډکشنری لیکونکي سلمی افتاب احمد وای چې دې کتاب کې لس زره ټکي شامل کړی شوی دي او دې لپاره پورا تحقیق دوی کړی دی.
بنیادی مقصد یې دا دی چې دلته زمونږ کم لوکل کسان دي هغه ته فائدہ وشي، هغه خپل کلچر نه واقف شي، خپل ژبې نه واقف شي او کم معدوم الفاظ دي، متروک الفاظ دي، هغه نه واقف شي او واپس دوباره ژوندې شي. هغه نه علاوه کم چې محققین دي او په ژبو باندې څوک کار کوي هغه د پاره ایز ا ریفرنس بک کارو کی چې هغه چرته عمدل ترازی په دې ژبې باندې کار کوي هغه ته یو ریفرنس میلاو شي او اسانتیا ده.
د توروالی ژبې کتابونو او کیسټ پرانست په موقع محمد زمان ساگر چې په اسلام آباد کې د ژبو خوندي ساتلو دولتي ادارې یو افسر دی وایي چې یو ژبه خوندي ساتلو لپاره داسې ګامونه ډیر ضروری دي.
کدی توروالی کې په دې گاوري کې په دې نور ژبو کې ان شاء الله کدا د شاعرانو د کلام او د لیکو
لیکوال چې څومره دي د دې د لیکل چې دا محفوظ شي نو ان شاء الله د جبو محفوظ بشي او چې دا ونه شي نو بیا به د بدیشي جب چل بکیږي یا د شوجو جب چل بکیږي بیا به ختم شي.
په دغه مقاده تحصیل بحرین ناظم حبیب الله ثاقب مشر میلمو دوی ویل چې دوی د ظلمو دغه هلو ځلو ته ډېر په درناوي سره ګوري.
دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده، ډېر انتهایی خوشحالۍ محسوسوم چې زموږ دا ژبه کتابي شکل کې او تحریري شکل کې د دې تاریخ په صورت کې موجود پاتې شو. دغه وخت کې ز خپل نوجوانانو ته زبیر توروالی او د الف بی ته ادارې انتهایی شکریا ادا کوم چې د دې قوم لپاره، توروالی قوم لپاره، د دې تهذیب او ژبه زنده ساتلو لپاره دومره غټ لوی کار وکړو او ان شاء الله د سر به زموږ تعاون جاری او د دې مخکې هم نورګار هم دي.
کتابونو او کیسټ پرانستې دستوري په اخر کې راغلي ټولو میلمنو ته د کتابونو او موسیقۍ سی ډي سیټ د ډالې په توګه ورکړل شو او د ټولنې مشر ویل چې دغه توروالی ژبې اولس لپاره د نوي کال منجوره یعنی ډالۍ ده او تحقیق کوونکو او نورو تعلیمي ادارو ته به هم دوی دغه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د افغانستان د فوټبال لوبډلی تیر ورځ په سیالۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د جنوبي اسیا فوټبال اتلولۍ پایلوبي ته لار برابر کړه. د افغانستان لوبډلی سریلانکا ته د صفر په مقابله کې په 50 ګولونو ماته ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل یې وګټي. د یکشنبه یا اتوار په ورځ به پایلوبه کې د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخېږي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فائنل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نشوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکی علي اسکر لالی پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فائنل مسابقه له هند سره ده. لالی څرګنده کړ چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د اسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي.
موږ
به ډېره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. زموږ لوبډله پر هند پیاوړې ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. زموږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. زموږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شېبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د صفر په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د صفر په مقابل کې 3، مالدیف ته د صفر په مقابل کې 4 او بل اخر پرون سریلانکا ته د صفر په وړاندې 15 ګول نه ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2014 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقه کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوی و او هغه مهال افغانستان هند ته د صفر په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. لدې سره سم د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. وار ورکو ګلایسته چې د مهم خبرونو لنډ ځواب راوي.
دا پاکستان کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نشته. نو مولي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیش لکه کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکو وسلوالو د مرګ سزا منځوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال 4 مشکوک ترهګر نیولې دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال اړتیا چې د عملیات د پېښور په پیشتخره چوکي شوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال اړتیا وی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنچیر ولایت ته تللی او د یاد ولایت له سیمه ییز چارواکو او خلکو سره یې کتلی دي. په افغانستان کې د آزادو رسنو ملاتړ اداره وای په 2015 کال کې په خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې چې په کې سلور خبریالان وژل شوې. دا خبره د یاد ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. واسو جرنال وایس پینمانی د ایران بیلستیک توغندې پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نو بندیزونو لګول زندوي. او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سره لنن عملی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ ماسکو د کیف په وړاندې د غذایی موادو عارضي بندیز عملی کوي.
تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. له دې سره سم د مشال رادیو د نن ورځې د 9 ساعته خپرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ. له دې سره سم زه احمد شاه اعظمي، د خبرونو ویاند ګولایاس، تخنیکی همکار اکرام مسکینیار، او سره په پراګ او سیمو کې د خپلو خبریالانو او همکارانو په ملتیا ستاسو له درانه حضور اجازه غواړو. نوی کال مو بختور سه او ښه راتلونکی یا ښه شبې ولرئ.